پاونسان کې د سهار 8 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سو. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لا پاونسان پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وټولو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی شئ. دغه راز د تیری خبرونه په دې پاڼه کې په سبتی بڼه پیدا کولای شئ. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خبرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یو غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل ترا د نیولو خبر ورکړی دی. ځینو ماسلونو په یو راپور کې د هغې حملې په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې بلد. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوز او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشه شوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت لټینګر سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیری په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به خوشحاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم، مطمئنه وسیګه یا یو ول څو نه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوندې لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي، خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونو یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچوونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي. د امریکا پاوز وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یوه لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پاوز پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام په وینا تر دې وړاندې د رواني میاشتې په پیل کې 40,000 ډوزه واکسینه لیږل شوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یوه ویډیویي مرکه کې وویل
دولس ورځې پخوا یو څلور څلوېښت کلن روغ ځوان پوکروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې موږ ته نه وایو چې له دولس ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډېر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي، ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنېدو وروسته د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه، شعارونه یې ورکړل. ځینو مظاهرچیانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او ویلي چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه رپول. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسې حال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. تر 300 میلیونو او 2 لکو ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. سیاست دی رادیو تاواجیست. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه را ورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د امریکا یو پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډېره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ یو کور کړی. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د مې تر لومړۍ پورې له افغانستانه ووځي، او په بدل کې طالبانو منلی چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیل د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي، د دوی تیم مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي. یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی، او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ په د بایدن له حکومته وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي سره له دې چې پر دې پوهنتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه ای دزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تېرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال بریدګرو په دو متری کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خو د عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي اوس دا پوهنځی ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي، خو د وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنې کمرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو او د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین او اساتید پوهنځي میباشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت یالي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي امرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پوهنتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبر کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قومندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستان په اوس وخت کې ووزي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قمندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همداراز د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وایي افغان امنیتي ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوا
هوایی ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوالې ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایی زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطع نه لرو که په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور که امریکایان د ده په وینا بې تدبیره له افغانستان ووزي، په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کوماندو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایډن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایډن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ډیلی بیس ورځپاڼه لیکي د بایډن د ادارې دا ماموریت چې د افغان سولې موافقه د مې تر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د دوحې د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیلی بیس د طالبانو او افغان حکومت د استازو په وینا څرګندوي چې د ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خپرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د مې تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایډن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیلی بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم له اخیستو ډډه کوي لیکي ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیلی بیس ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پریکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پریکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتیري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایډن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د مې تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایډن نږدې یوه لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتیري بهر کړي. کله چې په 2000 کال کې بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2001 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلوو او موږ په ټول سرتیري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیونه ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحد ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته یې مخه کړه. تېره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یو توافق ته د رسیدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بېلابېلې وي، یوه نه وي.
د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د 2 حکومتي کسانو سره دی او لسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسولان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلاره نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل سي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې دننه د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوې. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپله د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبره روان کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. ښاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو له کېدو سره مخالفت ښیي او د هیواد په خیر نه ګڼي، خو د جمهور رئیس سلاحکار او د جمهوري ریاست ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږد دی.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې پکې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی
از راه آرای مردم است.
ښاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو په ژمنو پورې تړلی وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دوی د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړی فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
او اوس یو بهرني موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروان نه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راوروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکښل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویت لانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې دا وایي د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړې د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالۍ شوې وه.
تر اوسه پورې د میربن سیخانو سکایا په مشهی د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر دېرش زره ډېر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په درویشتمه په یوه ویډیویي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال پخوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسي کولی، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولی سي. تاسو لا هم تصور نسي کولی چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 290 ډېر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کالاسینیکووا ملي امنیت ته د خطر تور پوري شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بی اساسه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلوم وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګیي د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل سوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح سوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لانجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشو او په پایله کې یوازې لسمه دیزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خود او افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس ته ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یوه احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې او د اسلامي نظام جوړې دوله طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی دا دی خپل افغانانو کار دی په دې کې یو بل چا ته ضرورت نشته چې څوک د بهر نه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو له غونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکزي پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمېر سیاسي شنون کې وایي په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفي وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډېر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه دا ته یو هدف روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنونکو له قوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانیستونکې وه او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تېرې پنجشنبه په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیرا افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی وو.
نیمه نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس د دې هونې د خبرونه موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې ده. مہر د خزی له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزی دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نه شي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین وخت هغه د روم او ناوې ته مخکې لدی چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولی شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
او کسان چې پودی آگادی خبر دی هغه ته چې هغه لګ په هلري په دې اړه معلومات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دی هغه ته قناعت ورکړي هغه ته عوامو په هاوی ورکړي.
مکه هڅه کړې ده چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچ و چې زما واده باید داسې وشي خو هر څه هماغسې روان و. خو دی زما د واده په اخرۍ شیبه یا په اخرۍ لحظات کې زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ زما پلارګنۍ ته ویل چې باید مهر کم کړي خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخرې شېبې غم او ستونزو مبدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مهر په سر شخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خدایوال نمونږ ته چې ونه وای اوس 10 لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوي. مونږ ورته وایو چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او 10 لکه روپۍ مونږ د کومه کوو؟ وایه نه، زه خو نه غواړم، خو چې دا همدار رواج ده دا پکې واچوي. جنگ دی، اوبغال مغال دی. تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وایو چې مونږ 10 لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅ هم څوکو کې خو 10 لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازه دي د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یوه اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکي شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. دی د نجلۍ د مهر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګڼي او وایي د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي له کبله رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور دی چې ډېر زیاتې تعینوي. زما په واده کې هم دغه په سر جنجال وشو، 50 لکه یې ټاکله او زما په واده کې زم همداسې احساساتي شوم او ډېر په غوسه ووتم، همدغسې د غاړې ګل مې خطا کړو.
د افغانستان د مدني قانون له مخې مهر د ښځې حق دی. هره ښځه حق لري چې خپل مهر په خپله وټاکي او وایخلی یا یې هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پوه عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي هره ښځه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون له مخې خپله کولی شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د انجلۍ یو شرعي حق ده. مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له او د دې تر څنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې انجلۍ پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دینی عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یوه نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو ښځو مهر لواده پس ور وسپاری. عارف مدني په دې اړه زیاتوي،
مهر د نکاح په حق کې دا یو د ضرورتو له جملې څخه ده او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندانو باندې فرض کړی شوی ده چې خپلو مېرمنو ته یې باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې هم په دې اړه فرمایلي دي چې هغه مهر هغه باید ورته ورکړی شي ښځو ته په ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ سره. دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی د قرآن کریم د آیتونو نه معلومېږي. دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله یې باید ورکړي د سپارلو وخت دی په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قیدات نه دي راغلي. دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نغد خپل مهر وغواړي هم غوښتلی شي او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار نغد او څه مقدار قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هیڅ وجه باندې نه شي.
د رپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
منم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپل مهر خپل وټاکي او دې کې نه باید د انجلۍ او د هله کورنۍ کار ولري.
نوم په ځولاته د خوست ولایت اوسیدونکی یم. کچېره د جنو مهر په مغه اولو کې معلوم شي نو فکر کوم چې بیا به د ټو کورنۍ ترمن دغه جنجال نه راولړيږي.
زمانوم عبدالسمیع شرزاد د لنګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چڼې وهل د پدې خاطر وي د جنې کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډېر واخلي او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي له مدیرې او د دولسمې ناحیې د ښځو د شورا له مسؤلې بصری دیدار سره زموږ مرکه واوري. اغلی دیدار، که په سر کې راته وایاست چې ولې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو لوڼو ته آن د هغوی د مهر په ټاکلو کې هم حق نه ورکوي؟
کورونه یا ځینې خلک په افغانستان کې دا یو ننګ بولي یا یو شرم بولي چې د منګ لور یا د منګ خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپله وغږیږي. نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی سکه ځان ته پدر وکیل ټاکي چې هغه پدر وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دې ته ټاکل کېږي په هغه اړه باندې دې خبرې وکړي چې همغه باعث د دې کېږي چې ډېر ناخوالې یا مثلا ډېر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چېرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دی وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي نو دا به ښه خبره وسي. نو دا همدغه ده باعث کېږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو لخوا نه یا د ورونو لخوا نه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کښېني خپله خپل ځان ته مهر وټاکي نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده او دغه بیا په در وکیل ټاکل کېږي چې هغه په در وکیل د دې ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي نو کوم دغه کې اوسي چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې یو سلسله اختلافات له منځته راځي.
که دا راته ووایاست چې د دوو خېښو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندری د زوم او ناوې په ژوند باندې څه اغېزې لرلی شي؟
د مهر ټاکل چې ده کنه که دا له حده اندازې نه کله زیاتېږي یا ډېرېږي نو د زوم او د ناوې ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا هغه د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شېبې چې دی لمانځي کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي او د هغه خپل خوشحالي یا هغه خپل نوی ژوند په ډېر ناخوالي او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي او همغه باعث د دې شونتو کېږي همدغه باعث د دې ناخوالو کېږي. هغه ناوې هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې د یو نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوې دننه کېږي او له هغې سره سم برخورد کېږي نه او په پراخ وچلې له هغې نه استقبال نه کېږي نو همغه باعث د دې کېږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او همغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده که نه همغه نو دې سبب ګرځي چې د دې جلکۍ آینده ژوند تریخ شي آینده عمر د دې څه شي خراب شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څه وخت باید د نجلۍ مهر د هلک سره شریک کړای شي تر څو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي؟
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده که چیرته موږ زوم او ناوې ته مخکې له دې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي نو دا به ډېره ښه خبره اوسي او دا به ډېر یو ښه پیل ښه آغاز به د یو ژوند اوسي.
اوریدونکو د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای په امان.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتې.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاست. ولی کله چې ځینې ماشومان نوي په خوانځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او خوانځي ته نزي. څنګه نوي شامل شوي ماشومان خوانځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکو دنده څه کېدلای شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من دوستانو د پسرلی پر اتک سره د هواد پسړو سیمو کې خوانیز او تحصیلی کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر تر رسیدلی وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانې وی شامل شوي ماشومان په ډېره مینه او علاقې سره خوانځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا خوانځی د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډېر په خفګان، ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په خوانځي کې شامل کړی دی. دومره یې دا څو ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د ښوونځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیې څخه واورو.
ورور مې دا درې څلور ورځې کېږي چې ښوونځي کې شامل کړی دی، هېڅ ښوونځي سره علاقه نه لري. په ژړا ښوونځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه یې پته وو چې ښوونځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي. ځینې وخت یې په کچولو ښوونځي ته بیایي. بیا کله چې بوم ځو ښوونځي ته، هلته به یې تر هغه وخته پورې راسره کښېني تر څو چې زه رخصتېږم. ورته منتظر یو، ورته ناست یو چې ودرې رخصت شي. نو بیخي ټول یې داسې تشویش کړي وو کورنۍ کې، بیخي ټول یې جګرخونه کړي وو دا ټول کال به څنګه کوو سره، او هېڅ درس سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس یې وایه، کورنۍ دنده یې ترسره کړه، چغې وهي، ژاړي، کتاب شکوي، کتابچه شکوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپږ کلنه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوې وایي چې مکتب یې نه دی خوښ، ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، او کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته، او ماشومان راسره ساتیري نه کوي، او استاد راسره ښه راوریان.
د زابل ولایت اوسیدونکي ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی ډېر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي. دا ځکه چې تېر کال وړکتون ته تللو، نو اوس ورته د ښوونځي ته کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري، او سږ کال یې په لومړۍ صنف کې شامل کړی، او پروسږ کال هم وړکتون ته بیوه چې ډېر اموخته شو، فضل د خدای ده، ډېر اماده شو. یعنی په سر کې ستونزه درلودلې، وضعیت په ښه نه و، او کله به چې د خوبه پاتېده ډېر به بدخویه و، او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقونو، د موږ تشویق او د استادانو او د ښې روي د استادانو، بالکل اموخته شو او ډېر زیات هر څه زده کړې. یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډېر اړینه برخه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې ډېر مکتب ته په علاقه او شوق ځي. کله چې راپاڅو ډېرې ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاد به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي، او ډېره به تا ته خوشحاله شي، ته به نن ډېر خوشحاله مکتب ته لاړ شي.
د کورني مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی. صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورني مسایلو کارپوه سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډېر دي، خو زما په اند هغه ښکاره عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط د دوی دپاره یو نوی محیط وي. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځی ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کښېني، نو دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضې ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځی ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځی د دوی دپاره په آینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې په بعضې ښوونځیو کې بعضې ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نویو ماشومانو سره مینهناک سلوک ولري تر څو د هغوی علاقه د ښوونځی سره پیدا شي. دا ډېره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیه صافی بیا وایي چې ښوونکي باید دا وړتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړي. نوموړی وایي چې دا په خپله لومړیو صنفونو ته درس ورکوي، ډېر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه د اصول صنفي ښوونکی یم. زه خپله صنف کې چې زما دا نوي زده کوونکي دي، زه ورسره ډېر په مهرباني خبرې کوم، او تر اخره حده کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. ښوونځی ورته ډېر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي، او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډېره شي او تشویق شي، زده کړې سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کېږي. که زه په لومړۍ ورځو
کغه سره خبر خورد نه کړم نو غوی نفرت زیاتیږي او د مکتب نظر تورن کیږي. بل دا چې زه درس ورته ډیر سخت نه ورکوم چې دا غوی د سطح نه ډیر لوړ وي او یا ډیر بار پیواچوم د سه ګورګکان ورته رسموم چې ذهن کې پات شي او د سه یعنی د لوب په سیستم زغوی ته از دا کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو ره حالات تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلیت بولي. نو موړی وای چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډیر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وې نازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښه بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته پکار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته پکار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته پکار ده چې له صبر، حوصلې او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وې نه ګواښي، کوشش دې وکړي چې تشویق یې کړي، وې هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولنپو ډاکټر جمشید رسا څخه په یوه مرکه کې دا پوښتنه کړې چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نو موړی په ځواب کې داسې غږېدلی دی. پوښتنه اوسه داسې مطرح کړو چې ولې ځینې ماشومان چې په ښوونځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د ښوونځي تګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږ کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اول خو یو ترس او ډار د مکتب څخه ده. مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلیم یو استراب ده چې ورته د جدایی استراب ویل کیږي چې ماشوم د مور څخه نشي بیلیدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګ کې نه یم، یا به مور د من زلار شي یا زه به د من زلار شم. د ده خاطر همیشه مور ته وابسته ای. ځینې ماشومان هم مثلا چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې، گیم کې، دا شیانو کې مصروفي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان د دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده، د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده ای. او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه او تمرکز لري، هغه د خاطره نه ځي. ځینې مشکلات رواني مشکلات هم د دې سبب ګرځېدلی شي. نو دا شیان لاس په لاس ورکوي او دا مشکل منځته راوړي. او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښیي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 100 ماشومونه 40 نفرې دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. استاد، ځینې کورنۍ بیا په زور ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زور په کشولو بیا ښوونځي کې نوي اول تخپل تری راځي وای چې پرې چا مخته شي، دغه کار بیا څنګه ده؟
ډیر ناروا، ډیر بې ځایه کار ده. تاسو پوهیږي هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډیر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعه او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور و پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولی کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسیږي نو بیا کتاب سره یې علاقه خرابي، کتاب نه وایي. مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس شوق پیدا کړو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولی شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه تورن دي، هغوی درس ته لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور پلار ته وابسته وي، ولې د مور پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال زده کړي. په نن ژوند کې توصیه داسې ده چې د دوه کلونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي، او د هغه وخت نه باید آموزشي محیطونو سره دا عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړ، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور و پلار نشي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور و پلار باید معلم ته، مکتب ته اړیکه واخلي، هغو ته وایي، د هغو نظر واخلي، ځینې توفی و جایزی ویسی معلم سره پریږدي چې د ما ماشوم راغی، دا د خپل طرف ورته ورکړي چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړل شي، ماشوم کې توجه ورکړل شي، تشویق وشي، دا خپله کولی شي. او مور و پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې که مونږ درس ووایو خدای خوشحاله کېږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې بیا یو شی جوړ کړو، د مور و پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سه. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروف وي، ساتي تیری، دا شیان کولی شي چې مشکل حل کړي. او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو، نو حتما یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته زمونږ کومک وکړو.
ګران دوستانو، دا د دیوانۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.